bocca, vale sì.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وی د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشته نیولی. په روانه خبرونه کې مو ل خپل خبریاله دا خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له مختلفو سیمو په لار دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي، خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بند کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشه روزا او تنبایو و نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پانه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غارزښناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1300 ورځو څخه را پدې خو له 12 کلنو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولې. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د 12 کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې اعدام شوي دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکران مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسي په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی میلمه سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د ازادي میلمامونن داسې او څوک دي چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیاي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قابلګانې روزلي، او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنګلاديش کې د قابلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی، او هم بنګلاديش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قابلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلګۍ په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي، او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تېره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي، او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده. اغلی غرشین، ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپله ځان وروپیژنئ.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې ټول د صحت په کالو باندې ملبسي او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلۍ غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلی دی، او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رښتې او د نرسنګ دپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحاد دی، د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې، یعنی د کووید تر راتګه پورې. فزیکی ورتلم فعلا آنلاین دا باور سره لرم، همکاري ورسره لرم د قابلګان د روزنې په برخه کې.
بله، که راته ووایئ چې اغلی غرشین چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي، متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم، او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې، یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې په کابل کې ویلي دي. په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم، او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه په اداره او منیجمنت او بانکداري کې مې خپل زده کړې پای ته ورسولې، یعنی څوارلسم پاس ته خلاص شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندي دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک په خصوص قابلګۍ ته ورداخله شم، ځکه د میندو مړینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه. او فکر مې په دې وکړ چې زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د میندو خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم میندو ته خدمت وکړم، د قابلګۍ مسلک چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړ، او په دې رشته کې مې خپل درس مخې ته ویوړ. البته په شروع کې ډیپلومات کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، ځکه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، نو په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم، او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
عامې کلینیکي کار کړی دی او عامې په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ وو زین نور رشته چې په افغانستان کې ډېر د سي مشهور رشته وي، د انجینری. په دې کوچنیوالي کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم، تاسو سره د غنګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابلیت شي؟ کوچنیوالي کې مو هم په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لارو نیسم.
نوری صاحب، ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې چې مې خوښېدي چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغه باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسه کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرونو د پانځنه یا دغه نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته هم دا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشدې ضرورت و. او کله به چې مې د میندو درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تېره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو، لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته. په تېر بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي، تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب، د کونړ نه ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو، په شروع کې تقریبا د سیدرته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډېر وړو سنونو کې شروع کړی وو. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه همدلته په پوهنتون کې محصلین، او بیا فامیل دوه ځای وو. نو رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت پی کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، زه تر دې اولادونو سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي، نو دوه هفتې پس، درې هفتې پس، حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دی یاد وباس.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو، دغه قابلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
په لیسانس نو، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفره نجونې ولېږل شوې ترکیې ته، او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس ویو، او بېرته افغانستان ته راغلې او د یو د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله، او دا تر 2014 پورې یعنی تر 2014 یا 2012 پورې اوس هم دي زمون قابلیت 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابل هغې پانځه جوړ کړه کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې نو هغه ځای نه مونږ بچلر قابل فارغ ورکړې او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابل هغې پانځه شروع کړې چې پښتنو نجونې پکې ویل شو درس پکې ویل یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د حقوقو درس وکړو فعلاً موږ ډیپلوما شه محصلین لرو ډیپلوما فارغېږي نو د شلم نه را پدې خو مخکې 14 پاس فارغېږي اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلیت 15 پاس فارغېږي نوې کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق کتابه کوي دا ولی او زمينه هم ورته مساعد ده په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې
بل ډیر ښه د ځینو قسم لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي نرسانو قابلیتان دا دواړه تقریبا سره تړلې توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ
مننه نو ریسپ ډیره مهمه موضوع ده نرسنګ او قابلیت ډیره زیاته تفاوت لري ځکه قابلیت یو مختصه یا سپیشلیستی رشته ده چې قابلیت په خپل فیټ کې ټول کارې د مور او د ماشوم سره ده او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي د نرسنګ رشته چې ده د طبابت کې د ستون فقرات یا د بګبون په نوم یادېږي د یو په ټول رشته د طبابت کې ټول کې باید د کلب نرسنګ په برخه کې باید د رشته په مورد درس وي او د یو کولای شي چې ټول هغه ناروغانو ته کله زړه ناروغ دی کله اورتوپیډی دی کله ګوشو بولون دی یورولوژي دی یعنی د طبابت هر رشته چې دا هغه په هر رشته کې دغه کېږي د روزل کېږي اما جنرال نرسنګ وي الته کار کوي تفاوت دا دی چې هغه د نرسنګ درسونه وي ټول په صورت مملکه جراحي داخله پاتالوژي امراض ساري فارماکولوژي مکمل او قابلیت او مشخصه تخصصي رشته ده چې دی په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمل ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې د غوځي ده سپیشلیست قابلیت یا په اصطلاح په مجبوري یو متخصص رشته ده قابلیت لپاره ورته زبنګ نرسنګ جنرال دی عمومي دی هغه ټول موارد وي او به قابلیت په کلینیکونو کې په مسایل ولادي شفخانو کې په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي او نرسان په صورت یې هم په ټولو برخو کې د طب کې کار کوي
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي لار ورته پرانیسته ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
خپل رشته کې نوري صاحب من کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لار شو ځکه زمونږ اوس ډیره قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې فوق پی ایچ ډی لري په قابلیت کې هیڅ نه مشکل نشته یعنی چې زمينه د تحصیل برابر فعلاً دا مشکل تقریبا رفع ده لسانس شروع شوی ده په ماستری او په دې باندې کارونه شوې دي اکثره قابلیت زمونږ اوس د ایران او د زیر بیرونی مملکتونو نه ماستری او ډاکټرا داخلي خپل رشته کې البته په قابلیت کې د آی سی ایم یعنی د قابلیت د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
ډیر ښه کراشو اغلی غرشین تاسو د کلونه کلونه تجربه لري د قابلیت ډیر لور پر توسي مو ته به هم تللی وي ډیرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده کوي شرط وای چې په خپل مو تر اوسه پورې څومره قابلیتګانی روزلې دي
زه کله چې د قابلیت د پروګرام نه فارغ شوم خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شوم او د هغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی د شمار بیرانه غلطي کو په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او خصوصي برخو کې په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه د لپاره کار کوو کله قابلیت د استادانو روزنه ده کله خپل د مسلک کې د نصاب جوړول دي کتابونو لیکل دي کله د غیري ول درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ور کړی دی په زاول پاتون کې به درس ورکړي قابلیت غاره د لپاره چې تقریبا د زاول د متامم پروګرام نه د دغه یو د غیره تیار دي تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابلیت فارغ کړی دي همدارنګه په دولتي انستیتوت په وهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونځه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینرم په افغانستان کې اوس ما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دی. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ورداخلي او دغه د قابلو په روزنه کې که په آفلاین شکل یې خپله ورځو اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلي یا شاګردان ضرورت ولري په آنلاین صنفونو کې هم دغه کو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوره یا ارزوي د قابلې گی په برخه کې په تیرو تقریبا څه باندې 12 کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډیره پانګونه وشوله، ډیر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول، د قابلې گی په برخه کې هم آیا ډیر کسان وروزل شول او آیا بیا هم اړتیا ډیره زیاته ده؟ موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبريږي په لری او کلیو او باندو حتی په خارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تیر دوه لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابل لګی کې درلوده، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابل لګی لپاره لرل، شاید په نهه ولایاتو کې، ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابل لګی پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي دوه دورې دي، کم دورې چې دوه درې ولایت دي، په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلې تربیه شوې دي. یعنی په دې کې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو. دا هغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالۍ نوم انتخاب کړي دي، راوستیم دي دوه کاله د هغه ولایت په مرکز کې د قابلګۍ مکتب ویلې دي او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنې د قابلګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي، د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو بانډو نه
ماګومان کو چې هغه قابلګان شته سو روزي لرو ولایتونو یا غو کې غو یالته نه پاتې کیږي، یالته کار نه کوي، راځي خار ته عادت مودا ده
نه پاتې کیږي، ډیر کم راځي. زمونږ ډیر زیات قابلیت دی اوس چې په ولایتو کې کار کوي، تقریبا په لرو پرتو سیمو کې کار کوي. تاسو باور وکړئ چې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې د داخل بلخ کې، موږ یو د 5 ولایتو یو مکتب د 5 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړي وي. په هغې کې تاسو باور وکړئ په سمنګانو د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله، دو کلن پروگرام یو یو او سند د فراغت یې واخیست او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یې واخیستله، کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زمونږ قابلې هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې د ښار ژوند خوښۍ ښار ته رېږي، ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکي هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور انانات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري، ځینې خندونه شته ده، څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولید چې مایند یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړی شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي یا د قابلیتګۍ په برخه کې په تیرې بیا چې ډیر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه
نورسب د فرهنګي د لحاظ خو موږ او تاسو یو سنت ټولنه یې تبان دا مشکلات شته دی په شروع کې ډیر، یعنی تر څو چې بدایت برنامه تشه کېدل او دوی په دې خانه کېدل چې خپل یو ځوان نور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله به وقفې درس وي او په لیلې کې اوسي کې لږ سخت، ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقه مند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یو یا دوه قابلیت ولري. یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لری پرتو سیمه کې قابلیت وروزل شوي او دوی د قابلیتګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري، علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلیتګۍ او د نرسنګ پرشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زمونږ فقط نارینه او ته مختص شوی و، که ما بم سن نفر د نرسنګ او محصلین لرل په سلو کې بل څه نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې 50 په 50 نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي، او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېره علاقهمندي م ورسره شته دی.
آقای غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي، که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ما ته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دې ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې، خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما 4 ساعته یا 5 ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله، او د دې قابلې د ترینینګ کې مې قابله راوستلی نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې، ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو، او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چا ته یو زما یو کوټې کومه کور اوسېږي، ان دا زما دپاره هغه په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخې خاطرې هم ووایم شته؟
ترخې خاطرې شته دی. په یوسف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناکه، یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزای کړې وه چې په اصطلاح باندې د سا اخیستل ورته سخت و، خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا. نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات یې ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو یې واخیستله پوینټ، او مریض 8 ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، او مریض جوړ شو، او د مریض د مرګ دغه چې په ما شفخانه کې وه هغه وشوه. 8 ورځې باندې چې کله دا مونږ ډسچارج کړله د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه او که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه دا هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي، او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصتېدله کور ته تلله، او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې، دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله پرې راغله، او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه، یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم، او زه ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک دي. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، ډېر کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې 8 قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودل، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچوله او ډاله د موټر پسې بنده کړه، ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال زیات
دي. بله بله، نور به ترخې نه وایو. بله، دغه یو مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصارې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې ها د ناروغي ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تیر امر چې کوم یو چې ما تاسو ته په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاره سو میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنی موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي، فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویو مدقه کې، یعنی په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلې. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو کو دغه کې لیدلې په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي بیا ترانسپورټ، دا خپل ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته یوسي. او یا یوه مور حداقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې دا د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې. بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بله ډېر الله. اغلی غرشین، تاسو د بنگله دیش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سره رسولی، کومه شي راته لنډ ووایي چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2012 کال نه تر 2020 پورې ما په بنگله دیش کې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلیت په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنګلادیش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تیرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کې انجاب ترننګ یا د وظیفې داخل ترننګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتر. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلي دي. د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله، خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تیره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو دا پیغام ټولو ته ورکوم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کلی اتا په منطقه کې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږېدلي ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوان نجونو ته مې اخرنی پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلګۍ په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې.
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.